اوریدونکو السلام علیکم. د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې اوري: امریکایي پوځیانو د بګرام هوایی اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. دا اډه څومره اهمیت لري؟
توازی موږ بګرام خودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظام اډه وو.
د کورونا له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره په ډیرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیایي سپارښتنې نه رعایت کوي.
موږ تاسو نه ارزو چې دلته دلته خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او روزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو، هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبا سو.
خو تر دې وړاندې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح چمتو کړی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا اندېښنه وښوده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل روسي سیال سره د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې وکړې. په روسیې کې یو شاروال مړ موندل شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره جوخت د داعش په نوم افراطي ډله هڅه کوي چې د دغه هیواد په شمال کې ځان ته نوي کسان جلب کړي. سرګی لاوروف دا څرګندونې نن جمعه په مسکو کې یو کانفرنس ته وکړي.
مهمه ده افغانستان ته پام وشي چې د اسلامي دولت یا داعش په نامو ډله په کې د خپل فعالیت پراخول غواړي. دوی په دې کار د دې لپاره لاس پوری کوي چې ناوړه اقدامات یې د واقعي سولې لپاره چمتووالی وځنډوي.
سرګی لاوروف زیاته کړه د افغانستان په دولت کې دننه هم شایي ځینې کړې وي چې د سولې پروسې د ځنډولو هڅه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل روسي سیال نیکولای پاتریشیوف سره نن په مسکو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې وویل:
هوکړه وشوه چې د افغانستان په شمال کې د ناامنۍ پراختیا د افغانستان، روسیه او منځنۍ اسیا د هیوادونو ګټې ګواښلی شي. په افغانستان کې پر بیړني اوربند د سولې پر مانادارو مذاکراتو او د جنگ پر ختمولو خپلواک حاکم او بسیا افغانستان ټینګار وشو.
په ورستوي کې د افغانستان په شمال کې د جګړو شدت د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایی اډه په رسمي ډول د ملي دفاع وزارت ته وسپارل شو. دغه وزارت مرستیال ویان په واد امان نن ازادي راډیو ته وویل: لدې هوایی اډې امریکایي او ایتلافي ځواکونه په بشپړ ډول وتلي دي.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی
امریکایی ځواکونه د بګرام هوایی اډه د ملي اردو ځواکونه ته وسپارله. دغه اډه وست افغانستان د دفاع وزارت لخوا مدیریت او کنټرول کی. لدی هوایی اډې به د ترخکرۍ په وړاندې د مبارزې، د خلکو د سر او مال، د دفاع او د خلکو د لا خوندیتوب لپاره کار اخلو.
دغه هوایی اډه چې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړه شوې وه په افغانستان کې تر ټولو لوی پوځي اډه ګڼل کیږي چې امریکایي او ناټو ځواکونه کاروله. وسلوالو طالبانو له دې هوایی اډې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو هرکلی کړی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وی له هرات څخه کابل ته په یو الوتکه کې د یوې چاودنې مخه نیولې ده. دغه ریاست د نن ورځې په اعلامیه کې راغلی د سید ادریس په نوم مشکوک کس غوښتل د هنرمند په نامه هغه مواد چې په یو رباب کې ځای پر ځای کړی وو په الوتکه کې وچوي. په اعلامیه کې راغلی د هرات د ملي امنیت منصوبینو دغه منفجره مواد کشف او شن کړي دي. مشکوک کس نیول شوی او ورڅخه څېړنې روانې دي. روسیه وای د کورونا اوبا له کبله د مړو د شمیر له زیاتېدو سره سره به تازه محدودیتونه ونه لګوي. دا څلرمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیه کې په بېساري ډول ډېر کسان په کورونا وایرس مري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبرلانو ته وویل: هیڅوک محدودیتونه نه غواړي. دا موضوع اوس په بحثونو کې شامل هم نه ده. پیسکوف واکسین له روان بحران څخه د وتلو یوازینۍ لار وبلله. تر دغه څرګندونو څو ساعته مخکې د روسیې چارواکو د څلورویشتو ساعتونو په موده کې د 1509 کسانو مړینه اعلان کړه. تر دې یو ورځ مخکې په کورونا وایرس د 1502 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د روسیې د کولومنا شاروال دینیس لیبیدیف په خپل اپارتمان کې مړ موندل شوی دی. د تحقیقاتي کمیټې ویاندې اولګا اورادی وویل نن جمعه د شپږ څلوېښت کلن شاروال لیبیدیف د مړي تر موندل کېدو وروسته څېړنې پیل شوې دي. د رسنوی پر راپورونه کې راغلی چې د قانون د تنفیذ ادارو ویلي د شاروال پر بدن د مرمیو لکبله چاپونه ښکارېدل. د په 2018 میلادي کال کې د دې شهر چې د مسکو په 115 کیلومتر کې پروت دی او د اروپا د ملتونو جام د فوټبال مسابقو په لړ کې نن شپه دوی مسابقې کیږي. لومړی مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې 8:30 بجې د هسپانیا او سویس ترمنځ کیږي. بل مسابقه د کابل پر وخت 11:30 بجې د ایټالیا او بلجیم ترمنځ پلان شوی ده. سبا شنبه بیا چک جمهوریت د ډنمارک او انګلستان د اوکراین پر وړاندې د مسابقې ډګر ته وځي. د دغو مسابقو ګټونکو ټیمونه نیمه پایلوبې ته لار پیدا کوي. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه یا فاینل مسابقه د جولای پر 11 د انګلستان په ویمبلی سټډیوم کې ترسره کیږي.
زموږه آزادی رادیو اوري لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د امریکا او ناتو ټول ځواکونه له بګرام هوایي اډې څخه وتل دي. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بګرام هوایي اډه نن جمعه په رسمي ډول دوی ته وسپارل شو. د دفاع وزارت مرستیال وایي فواد امان ازادي رادیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې امریکایی او ائتلاف ځواکونه په بشپړ ډول لدی پوزی اړي ووتل.
نیروهای امریکایی پایگاه هوایی بګرام
امریکایی ځواکونه د بګرام هوایی اډه په رسمي ډول ملي اردو ته وسپارله. اوس مهال دا اډه د افغانستان د دفاع وزارت له لوري کنټرولېږي او موږ بلدی اډې د تروریزم پر ضد د جګړې د امنیت د ټینګښت او د خپل خلکو د مال او ځان ساتنې په هدف ګټه واخلو.
بیشتر برای مردم استفاده خوایم کړ.
له دې وړاندې ګڼو بهرنیو رسنیو هم د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې ل نږدې شل کال وروسته ټول امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو سرتیری د کابل شمال ته ل بګرام هوایي اډې ووتل. د بګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر ټولو ستر پوځي اډه بلل کېده چې وخت په وخت پکې زرګونه بهرنی سرتیری میشتول. دا هوایي اډه چې د کابل په شمال په پروان ولایت کې جوړه شوې د هر ډول الوتکو د کیناستو ظرفیت لري. سینین امریکایي ټلویزیونی شبکې په خپل ویب سټ کې لیکلي دي چې لدی اړې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولي کمانا لدی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د روان کال په مې میاشت کې پیل شوې او د همدې کال د سپتمبر په 11مه باندې د پروسه بشپړېږي. سینین ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې د بګرام هوایي اډه د الوتکو دوه ځغستل کې لري چې بشمیره پوزي الوتنې ترې کېدي او په ټول افغانستان کې تقریبا د هوایي عملیاتو د قماندي د ځانګړي مرکز په موخه کار ترې اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج دبليو بوش، باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په بیلابیل وختونو کې په دې اډه کې د میشتو بهرنیو سرتیرو سره لیدلي وو. د راپورونو پر بنسټ دغه هوایي اډه په افغانستان کې د پاچا محمد ظاهر شاه د سلطنت پر مهال جوړه شوې او په بیلابیل وختونو کې ترې استفاده کې د خورست پراختیا ورکړل شو. په افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل پر مهال شوروي ځواکونه هم له همدې اډې ګټه اخیسته. په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو له دې اډې د بهرنیو سرتیرو د وټلو په خبرګون کې په خبره کړې اعلان کې ویل دي چې دوی دا یو خګام بولی او غواړي چې د افغانستان له ټولو برخو بهرني سرتیري ووزي. په اعلان کې راغلي دي چې د بهرنۍ ځواکونو په بشپړ وټلو سره افغانان د سولې او امن په لور نږدې کېدل شي. له بګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنۍ سرتیرو د بشپړ وطنې راپورونه ورکول کیږي چې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت زیاته شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ د سختو نښتو راپورونه ورکول کیږي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدي سره په ټلیفوني خبرو کې یو اربیا له هیواد سره د امریکا د حکومت او خلکو د مرستې پر دوام ټینګار کړي. د افغانستان د دفاع وزارت لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید استین د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو رول او ورته ویستایلي او ویلي دي چې دوی د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د ګډمحاله تمویل تجهیز او د مسلکي زده کړو په برخه کې همکار دي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي دي چې خغلی استین په دغه خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وټلو وروسته له افغان ځواکونو سره د امریکا د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د بګرام هوایي اډې د اهمیت په اړه مې د پوزي چارو له متخصص او د دفاع وزارت د پخوانی وایند متقاعد جنرال دولت وزیری نظر پوښتلې. دی وایي
اساسي خبره دا ده چې هوایي ډګرونه ټول د اهمیت وړ دي او اهمیت لري ډیر زیات،
خو په افغانستان کې کومګه وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دی خواته د بګرام هوایي ډګر او په شینډنډ کې هوایي ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایي ډګر دا ډیر مهم و د کابل د هوایي ډګر تر څنګ. نو مونږه ستر نظامی هوایي ډګرونه کزه وایم چې یوازې مونږ بګرام خودلی شو چې په عصري وسایلو باندې سنبال وو او عصري نظامی اډه او په زمن کې د شینډنډ هوایي ډګر ډیر زمونږ لپاره مهم و. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي ځکه چې شوروي اتحاد راغیم دلته دا ډګرې ونیو او که تاسو ته معلومه وي په هغې وخت کې د شینډنډ هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه و. نو د ستراتیژیک لحاظ هم دا دواړه ډګرونه ډیر اهمیت لري ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و. او د شینډنډ هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر منی بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان لپلوه هم ډیر د اهمیت وړ و.
جنرال صاحب د بګرام موقعیت ته پام چې کوم موقعیت لري شاوخوا چې څه ډول غرونه دي یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي څه فکر کوي چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده په جګړه کې خو هر څه پیښیدای شي. د بګرام هوایي ډګر ډیر اهمیت لري په هر شکل چې کیږي باید زمونږ نظامی وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډیر دي ځکه بګرام شاوخوا ډیر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي د راکټ او د هوان او د مختلفو لارو د آسیب لاندې دي. نو په هر شکل چې کیږي باید وساتل شي او د هغې لپاره یې باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډیر دي خو دا ځکه ده هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره زخت ډیر مهم دی ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا د مشرقي خوا په مرکزي افغانستان کې په هغه ولایتو کې چې شاوخوا موږ نږدې ولایتونه دي هلته موږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي هلته وظیفه اجرا کړي او بیرته راشي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری و.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د زور لاري رامست کیدونکې دولت نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه دی. دغه وزارت ویندوی نت پرایس تیر ورځ خبري اعلان ته وویل د زور لاري راتلونکې حکومت به قانوني نه وي او د نړیوال ټولنې مرستې به هم ترلاسه نکړي. له بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه په واشنگټن کې خبري کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زور لاري رامنځته کیدونکې دولت نړیوالو او افغانانو ته د منلو نه دی. دا دغه وزارت وین اند پرایس تیر ورځ واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل چې دا حکومت به غیر قانوني وي.
Any attempt to install a new Afghan government by force
په افغانستان کې د زور لاري د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅه په نړیواله کچه د منلو نه بي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه بي. د امریکا متحده ایالات او پټول نړۍ کې زموږ مشارکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې په هغو لکلونو جنگ او لکلونو لا توتريخوالي کړيږي ویني. موږ په ډېر دقت سره کوو چې ټول لاستار وړاندې خوندې کړو. موږ په هغو چې ماتیدون کې دي په څنګه توګه د افغانستان د جنونو خاسو او همداشان د لګه کوي لپاره
girls it's women it's minorities as well
په ورته وخت کې د طالبانو و یان زبه الله مجاهد وای د دوی لمړیتوب دا دی چې د خبرو او تفاهم لاره پاتستون زو ته د حل لاره پیدا شي. د نموړي په خبره نظامی حل لار به ورستای انتخابی. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حمدالله موهب تیرونی ویلی و چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او غواړي د زور له لارې واک ترلاسه کړي. وړم ورځ په کابل کې د امریکا سفارت شرزدافر راس ویلسن پر طالبانو غږ کړی و چې تاوتریخوالی دی را کم کړي او د سولې میز ته دې حاضر سي. په همدې حال کې روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په یوې خبري ناسته کې طالبانو ته خبرداری ورکړی و که غواړي چې د دوی له هوایي بریدونو وژغورل سي نو تاوتریخوالی دې بند کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تېره ورځ د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي دي. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 11 نیټې پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره وی خبری غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. د افغانستان په شمال کې طالبان د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولې چې د منځنۍ اسیا دغو دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخه ته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جنگ جګړو زور اخیستی چې ورسره ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړي چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي.
په داسې ولسوالیو کې یوه هم د پکتیا زرمت ولسوالۍ ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ ودانۍ چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوه د ولسوال په ګډون ټول سرتیري له یو شمېر وسایطو او مهماتو سره یو ځای ترې ووتل او څنګلوري ولایت پکتیکا ته لاړل. له لوړ تهدید سره مخ دغه ولسوالۍ له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې محاصره وه او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې وسلوالو طالبانو په ماینونو پوښلې وې. دا ولسوالی څنګه د وسلوالو لاسته ورغله؟ تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پکتیا زرمت ولسوالی چې له تیر کوچنی اختر را وروسته د وسلوالو طالبانو له لوري کلکه محاصره شوې وه، د پنجشنبه په ورځ وروسته له هغې د یادې ولسوالۍ ودانۍ وسلوالو طالبانو ته پرېښودل شوه چې د زرمت ولسوالۍ د ولسوال په وینا تر وروستي بریده ورسره هیڅ لوري مرسته او همکاري ونه کړه. د زرمت ولسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل
یو کم پنځوس ورځو حکومت نه وروسته هېڅ چا کومک نه راته ورسره، حتی اردو زموږ په نیم کیلومتر کې پرته وه. یو فایر مخالفینو چې ونکړو وسلوالو طالبانو د عیسایي غلامانو او په موږ باندې به سور قیامت جوړ کړی وو. تصمیم مو ونیو اکثر چې درلود د څلور را د ټانګ او دوه رینجر وو، دوه د شخصي غونې موټر وو. چا څوم لوسه کېده چې څنګه راوړی هغه ټول چې بار کړ مخ په پکتیکا باندې حرکت را وکړو.
نوموړی وایي وسلوال طالبان په پرمختللو وسلو سنبال دي او ادعا کوي چې د جنگ پر مهال پرې مسموم کوونکی ګاز هم استعمال شوی.
دوی دوربینونه لرل، اشتادو دو دومره یو تیزه وسله د دغه باندې ټاور راو سترای به ودراو، تر بازار هم دننه کې شهیدان سو، د خاورو باندې سو، ګاز به رمانه استعمال مسؤولن دا ګازو سای به رمسمن استعمال.
ولسوال سرجنګ زرمتای وایي پوره نه حاصل وکټور زی په تش لاس او ډیر ستونزو لالوړ تهدید سره مخ دغه ولسوالی سقوط وژغورله، او ان د جنگ په جریان کې ولسوالی په هغه هوانونو ولګید چې دوی لا تندر قلو اردو د مرسته لپاره غوښتي وو.
چې ورته به لري هوانونو را وښړی موږ به یو کوارډینټ ورکړو دی بل دی وستحت درې ورځې مخکې د موږ ولسوالی درې ورځې وستا.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو وایاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې د افغان امنیتي او د فیسبوکونو ګډ هدف د هیواد خاورې او د خلکو ساتنه ده او په هیڅ صورت به د خپلو امنیتي ځواکونو د مات سبب نشي. نوموړی وایي ښایي په یاد ولسوالۍ توغول شوي هوانونه وسلوالو طالبانو توغولي وي.
دا هیڅ د منلو وړ خبره نه ده چې هوان دي په ولسوالۍ باندې د ملي اردو ځواکونو لخوا توغول شوي وي، خو بیا هم جنگ دی او لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده وسلوال طالبان د مختلفو طریقو څخه په دفاعي او امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي. په زرمت کې اوس هم دغومره قوت هلته موږ لرو چې فعلا د وسلوالو طالبانو مخه ونیسي.
وسلوالو طالبانو د زرمت ولسوالۍ د سقوط لپاره لومړی د یادې ولسوالۍ غځېدلې لوی لارې په ماینونو فرش کړې او له هغې وروسته یې د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره جګړه پیل کړه چې له څه کم دوه میاشتې جګړې وروسته د یادې ولسوالۍ په نیولو بریالي شول. تندر قلو اردو وایي په لارو کې د ماینونو د خطرونو له امله دې ولسوالۍ ته اکملات نشي کولی. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په جګړه کې د مسموم کوونکو غازونو د استعمال موضوعات کړه او وای داسې وسلو ته لاسرسی نه لري. سرمات د پکتیا د مرکز ګردیز په لوی دي زبرخه کې پرته ولسوالي ده چې د پکتیکا او غزنی ولایتونو سره شریکه پوله لري. لاده لري د پکتیکا زیاتره او د غزنی یو شمېر خلک ګردیز کابل او نورو څنګلورو ولایتونو ته تګراتک کوي چې اوس مهال پرې د خلکو تګراتک کم شوی دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د کونړ ولایت د عامه روغتیا مسؤلان خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نیسي. په دې ولایت کې په ورستیو کې د کورونا له کبله مثبت پیشي او ورڅخه مړینې په زیاتېدو دي.
په کونړ کې د عامه روغتیا مسؤلین او شمیر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپل کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وای ودونه د پوخا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وای هر ورځ د جمعتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېخې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کیږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بل واټن په پام کې نیسي.
موږ تاسو نه ځکه چې ډله ډله خلک هم ناشتي ځوانان هم ناشتي سپینګیز هم ناشتي په غم غاده کې موږ غونډې کې ماسکونه هغه استعمال چې ضرورت یې غم څوک نه کوي. خلک ناشته ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې باور وسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناک شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري، وای حکومت یوازې تعلیمی او تحصیلي ادارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغه روان دي کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغه ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه د کم شو. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید دا مپلونه بند شي، ودونه کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسؤلین وای دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره په اکسیجن او نورو وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کوم ستونزې سره نه دی مخ شوی. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملي نه کړي او د کرونا ناروغان ځانونه قرنټین نه کړي، نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي.
په کندهار کې موټر چلوونکي په لوی لارو کې له ستونزو شکایت کوي. موټر چلوونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوي، پلونه او پلچکونه وران شوي. دوی مجبور دي چې پر کچاو خام لارو تګ را تګ وکړي. په دې اړه دا راپور واوري.
استاد خیرالله چې د هرات کندهار پر لوی لار د ګازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خرابه ده وروره، بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راځي خو هغه له بهر صورت وایي څوک راځي د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د ګازو ټانک ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانی اخچال کی دستور ګولې دلی حال دی نه طالبانو نشه او عوام خلق پر سړک باندې روان و مټران و رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیر و بربار ډیر و سګتل مو ترای لاندې د ګاز ټانکر روانو هغه ټانکر و وشتې د سره لمبا سو داسې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلې.
د کندهار روزګان د لاري موټر چلوونکي سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لار تګ را تګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچلارو لاړ سي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچلارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لاري بندې وي چې بیا دوی نس کولای تګ را تګ وکړي.
ټول کچلار غاینا وته دا اوس مخکي اوبر غلي وي دا د نور درې په نام سره ټول وړي و ټول لا دغان و نو موټران په دې ته کیږي ورته دا ورته دا خراب ده مخکي هغه په باندې لارې چې واغه مصدرې ساده درې نیم ساته لار و دا مثال څلور نیم ساته تر دې ځاته ته کرایا هغه په باندې ستمه.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزه یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش ډیر کال ډریوري کوم په داش کال ما داس لار نه دلید. یو ډیر نه پر دې لارې نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده جوړ جوړ مري انا جوړی خو پرې انا جوړی جوړ مري نه جوړی هلته پرې نه جوړی خولاک پر لار چې پټران ولار دي درې شپې څلور شپې پنځه شپې ولار د دې دواړو غړو دا غشتنه د شتای څخه ته خدای ک په خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راي دا د دواړو غړو موږ ولس یو موږ کمزورې خلک دي موږ ته د لار راي لکه څور لار دی راي موږ د دوی سره پز موږ د دوی د جنگ سره کار دي موږ د دوی د مقامات سره کار دي دوی چې سره زموږ کار
پاینې وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بی رحمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مزکنی ماینونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عام خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي تر څو د ماینونو خطر له منځه نه وتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماينونو لکبل د لوی لارو فرعي لارو پر سر باندې په دې ورستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوی دي. ولی ولایتي ادارات اس پجریان کې چې د ریسابې جمهور په خاص ہدایت د کورنی چارو وزارت همدارنګ د وزارت دفاع د ګډو انجینری ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګ د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې پجریان کې د ماینونو لکبل د موقت وخت لپاره بندي وي. لا هم دا پروسه جریان لري کځنی فرعي لري یا اساسي لري ستونز لري اساسي لتیداري چې هلته د ماینونو خطر موجود دی او موږ هیڅ کله خپل ولسمه اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماینونو باندې اجازه ورته ورکو چې خپلینه کړد بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې مخه دا ستونز تر یو حده پورې موجوده ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماینونو لامل تړل شوی و.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ازبکستان او تاجکستان له جګپورو ډیپلوماټانو سره وکتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د ایجنډا په سر کې دي. د سیمه محل چې امریکایي ځواکونه له افغانستان او وتل بشپړوي واشنگټن په منځنۍ آسیا کې د شریکانو په لټه کې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
په واشنگټن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کېږي چې افغانستان کې طالبانو په ورستوي ونیو کې لسکونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې خی دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتی څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کیږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولی او ازبکستان تیره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي موږ خپلو کې ډېری پیاوړي شریکي ګټې لرو. کاملوف ویلې له بلینکن سره د په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انټونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین محریدین سره هم کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوه او د تاجکستان د امنیت ثبات هم ځکنی بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلک ژمنه ټینګار شوه. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وتل بشپړوي خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې ملاتړ کې له بهر د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایي بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایدن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ هغه وویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. هغه زیاته کړې وه متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیاوې او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیو اونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له ریپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګاونډیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سینس واکونو پر ځای پر ځای کولو غوړ کوي چې طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. دا ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکن انتخابونه کېدای شي د منځنۍ اسیا د دوو هیوادونو په پوځي اډو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بې پیلوټ الوتکو بم غورځونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبری څنګه په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوځي بیړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د څارنې لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول خای د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا د دواړه سیالان په منځنۍ اسیا کې